فکر ل ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام د ز فريده سيال پکې د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت اساسي قربانه يو نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبري کې و چې په دې روستي و کې په بريټانيا کې یو شمیر افغانان شوه د تخلیه په پروسه کې د هیوات راوړل شوی و دوی د بیکورکیدو لستونز سره مخامخ دي د راپورونه پر بنسټ په هغه افغانانو کې چې د هیوات تراول شوې دي په پینزو کې یو تن د بیکورکیدو لستونز سره مخ دي خو په ټوله کې دغه افغانان چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته افغانستان نو تللی دی او بیلابیلو هیوادونو تتللی دی په څه وضعیت کې دی په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت به نن په پروګرام کې ورباندې خبرې وکړو چې دوی د افغانستان نه د وتلو لپاره سختې لارې انتخابوي د دغې لارو نه یو هم د ترکیې او ایران لار ده چې دوی د ترکیې او ایران له لارې یونان ته راځي او د یونان په سختو بو کې دوی هڅه کوي چې د دې لارې اروپا ته ځانونه ورسوي په ترکیه او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پاروستي وو کې زده نقص راپورونه هم راغلي دي او داسې ویل کېږي چې په دغه دواړو هیوادونو کې زیاتره هغه افغانان چې د اروپا ته رسیدو په لټه کې دي په دغه هیوادونو کې ډیر زورول کېږي خو په ټوله کې هل لار څه ده چې افغانان وکولای شي د دغه انتخابونو پر ځای باندې په هیواد کې پاتې شي حل د کار وکړي او هغه افغانان چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شمول په ترکیه او ایران کې میشتي او یا هم د دغه دوو هیوادونو لالارې غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي څه ډول سونځي کالي نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو د اقتصادي چارو کارپو ابور احرار مسپور دوی بر سر خبرونه کوي او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان کډوال وحید الله مینی تاسو دواړه ستړي مشي په خیر راغلي هغه مینی په پایل کې تاسی ترازم زیاتر افغان ځوانان هڅه کوي چې د ترکیه لاري ځان یونان ته ورسوي او د یونان نه وروسته نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي تاسی په پایل کې راته په ترکیه کې د افغان کډوالو هغوی که په ویزه راغلي دي یا که په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي د ژوند حال را سره شریک کړي
ډیره مننه غلی سیال اول خو سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت هم راکړ او زموږ پوښتنه مو کړه راځم ستاسو سوال ته په ترکیه کې د افغانانو ستونزې یا هغه افغانان چې په ترکیه کې میشت دي یا پاتې کیږي یا غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي راغې ستونزې ورځ په ورځ ډیریږي او ډیرې دي ستونزې جدي دي کدي ستونزې ته لاسرسی پیدا نشي او دا ستونزې هوارې نشي دا ورځ په ورځ زیاتېدونکې دي مثلا په سرحداتو کې د ایران او ترکیې په سرحد کې ځوانانو باندې ډزې کیږي ځوانان وژل کیږي ځوانانو سره غیر اخلاقی او غیر انساني سلوک کیږي او بیرته د ایران خاورې ته شړل کیږي چې هلته د زناورو او د غلو لاس ته ورلیږي دا ډیره مهم او جدي ستونزه ده په دویم قدم کې هغه ځوانان چې دلته دي او نابلده دي او تازه راغلي دي په دې لارو کې ورکیږي تقریبا د زرو په شاوخوا کې دغه دوه کالو کې ورک شوي دي چې زه ترنه خبره ما همدغه چې دریم مشکل جبري ریپورت ده هغه لکان چې اسناد نه لري هغه نظامیان د تیر جمهوریت او هغه نور کوم خلک چې د اقتصادي ستونزو د وجه نه خپل وطن پریښی دی هغې د جبري ریپورت کیږي او دلته چې کوم سفارت دی د اسلامي امارت د هغې په همغږۍ او د هغې په یعنی د هغې ورسره هماهنګ دي په دې جبري ریپورت کې نو دا ډېره یو غټه ستونزه ده بله ستونزه دلته په کمپونو کې او په زندانونو کې په ډېر شمېر تقریبا د زرهاو په شمېر باندې افغانان ځوانان خصوصا هغه ځوانان چې تیر نظامیان دي امنیت ملي کارمندان دي هغوی د باندې او د هیڅ در نه دراوتلو په چارلار باندې پویږي او نه د आवाज ور پری دی او نه د زنګ وهلو اجازه ور کوي. نو دا یو ډیر سنځي دی، هغه سنځي چې مهم دی.
مننه امینی صاحب، تاسو اشاره وکړه چې دغه افغان ځوانان چې دغه هیواد ته درغلي دي یا په دې هیواد باندې تیریږي، غواړي چې یونان ته ځان ورسوي، د غیر انساني برخورد سره مخ کیږي. که دغه حالت رته لږ تشریح کړي، د قاچاق یادونه مو هم وکړه چې ځینې تختول کیږي، بیا د کورنیو نه پیسې غوښتل کیږي. دغه کار څوک کوي؟ د ترکیې پولیسي کوي، کالته ځینې نورې ډلې دي چې داسې افغان ځوانان نیسي؟
بله بله، دا کړنې تقریبا کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم شو، اول ته یو ګډوډي دا رامنځته شو او ټول خلکو غوښتل چې افغانستان تر کې. نو په هغه صورت کې ډیر ځوانان چې هغه په نظام کې د پتیر نظام کې وظیفه لرله او همدغه نور موساد سره وظیفه لرله، هغه غوښتل چې افغانستان تر کې او وسم غواړي چې تر کې. نو هغه په ډیر تعداد کې را روان دي. همدغه د ایران خودرته نشم ویلی چې ایران ډیر ستونزو سره هلته ځوانان مخ دي، کورنۍ مخ دي هلته. نو د ایران معلومات خو په هر صورت خو په ترکیه په سرحد کې چې کم پیخي کیږي او کم پیخي ما په خپل سرګو باندې لیدلې دي، دا ډېر جدي دي. په هغه تعداد کې چې هغه ځوانان دلته ځان را رسېږي، تقریبا په سلګونو تعداد کې پښپا باندې راډول کیږي د قاچاقبرانو د خوانو، نو دغلته په ډلهیز شکل باندې دلته یو دوه کندې دي چې د ورته کانال وي. هغه دوه کندې د ترکیه د دولت د خوانه او د ترکیه په خاورو کې جوړې دي چې منځ کې سیم خردار او تیګي دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غرزول کیږي، یا مثلا ورته وي چې تاسو ځانو غرزوي او بیرته اوځي د بلې کندې ته ځانو غرزوي. دا تقریبا 15-16 متره جوړواله لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سر یې ولګیږي، دلته خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا غین وروسته به چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي، که د ترکیه پولیس دي که د ایران پولیس دی، دلته ور باندې ډزې کیږي، مخکې به ور باندې ډزې کېدلې، هغه ډزې د سوي چې سړی به نه خوږو، خو دا اوس داسې ډزې ور باندې کیږي چې عمل ته ځای په ځای کیږي. دا هغه خلک، هغه ملګري، هغه افغانان چې دې خاطر راوړي او په خپلو سترګو یې لیدلي، ما په خپلو سترګو لیدلي، دا هغه حالات دی. کله چې دې خاطر راوړي او دلته د پولیسو دوکانه ونیول شي، که تعداد هر څومره یې د هغې نه کالي ویستل کیږي، د هغې د سامان هغه کم چې ورسره
بلې منیسه
موبایل جسمونه ته اوره چول کیږي او په ډیر بد شکل سره وهل کیږي، او بیرته پامدغه حالات کې بیرته د ایران خاورې ته سپارل کی اړول کیږي. چالته د الته ورته غل امدغه سیخ کتابچان، امدغه نور زناور دغه ورته ناستی الته، او دغه د خوراکیږي او دغه د لاسونو تولیدي. دا ډیر جدي او ډیر یو خطرناک ستونزه ده.
دغه افغان ځوانان چې راځي، تاسو یادونه وکړه چې په دغه تیری او کال کې په زرو شاوخوا کې تاسو داسې افغانان کتلې دي، افغان ځوانان مو کتلې دي چې دغه وضعیت سره مخ شوي دي، ولې د دغه ډول ستونزو سربیره بیا هم نور افغانان در روان دي؟ آیا دوی د دغه لارې د خطر نه ندي خبر، یا چا ورته په اړه ویلي نه دي، یا قاچاقبران خلکو ته لار اسانوي او ورته وایي چې هیڅ ستونزه نشته خو چې کله ورسیږي بیا ستونزې ډېرې وي؟
اغلې دا زه یو ځوان موجوده در کول شم، په افغانستان کې چې کم ځوانان درس وي او ایل په دې شتیر شلو کلنو کې پانتون تلاړل، اول ته زده کړې وکړلې، همدغه سم خپل مکتب می خلاص کړ، همدغه سم پانتون ته لاړم، درس می او خپل وطن په اړه معلومات ترلاسه کړل. هیڅ وخت نه غواړي یو ځوان چې خپل ګران وطن پریږدي، هیڅ وخت یو ځوان نه غواړي چې په داسې سختو شرایطو کې او په داسې سختو لارو باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په دې باندې پوهیږي بیا هم راځي. دا زمونږ د سیاسونو او زمونږ د مشرانو د غلطو پریکړو، د غلطو سیاستونو او د غلطو کارونو نتیجه ده چې زمونږ دغه ځوانان چې د ملا تیر ګڼل کیږي د یو هیواد، او بیا چې لوست ځوان یا په اوس دغه تیرو دوه کالو کې خو ټول لوست ځوانان راوتي د افغانستان نه، هلته چې هغه حالات ته ګوري، دا څه رقم حالات ده چې اوس زمونږ په وطن کې روان دي. مکتبونه ښوونځي بند دي، همدغه سي د اقتصاد چارې نیمګړې دي، همدغه سي نړیوالو سره اړیکې درته ووایم، همدغه سي نور ډېرې ستونزې مذهبي، یعنی زه درته چې د ستونزو لیس درته وښایم دوه درې ساعته به ونیسي. ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځوانان درک لري، ځوانان پوهیږي، ځوانانو انټرنیټ ولیده، ځوانان نړۍ سره وصل دي او په دې باندې پوهیږي چې نړۍ کومه خواته روانه ده او مونږ کومه خواته ورکشول کیږو، یا مونږ کوم طرف ته ور وړل کیږو، په زور باندې په دې باندې پوي دي مغز په دې باندې خلاص دي نو په دې خاطر باندې خپل وطن درکوي او غواړي چې نور وطنو ته لاړ شي هلته درس وي هلته یو شیشه یا خپل آینده چې کوم غواړي چې جوړه کی هغه جوړي او همدغه سي د خپل کورنۍ ته چلته په افغانستان کې دا غیته حلال رزق او یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. مننه.
امیدی صاحب د ریپورت مسلې په اړه کړه ته ډیر وایس تاسو مخکې ویل چې ترکیه ته چې زیاتره ځوانان درځي دوی د امنیت کارکونکو دی یا د تیر نظام د اردو کسان دي چې دوی اوس مهال ته درځي او بیا روسه دوی جبري ریپورت کیږي. کله چې دغه کسان د ترکیه پولیس نیسي بیا یې رسمن سفارت معرفي کوي څومره د دې خطر شته چې دواړه لورونه یو د شدلارې خطر ده چې دوی په مشکلاتو باندې تللې دي بل دا چې دوی د طالبانو د نظام نه تښتیدلې دي او تللې دي هلته پناه وړې ده څومره د دوی ژوند دغه ریپورت کول نور په خطر کې اچي هغه چې تاسو کتلې دي چې بیرته افغانستان ترغلي احوال ورن لري چې په څه حال کې دي.
بله اغلی سیال ډیره مهمه پښتنه او ډیره یو په دې دوه کالو کې دغه پښتنه یو رسنې زموږ څخه نه ده کړی او زموږ پښتنه نه ده کړی. بله کوم ځوانان چې هلته په نظام کې افسران وو همدغه سي د امنیت ملي کارمندان وو همدغه سي د نظامیانو د تیر نظام هغه د خو په هیڅ ډول باندې نه 90% ځوانانو ځان ایسته دي او وسم غواړي څوک چې په ایران کې دي هم غواړي چې اروپایي مملکتونو ته ځان وباسي خو د اقتصادي ستونزو د وجه د نورو ستونزو د وجه نشي کولای خو بیا هم کوشش کوي دغه په پاکستان کې خو په ترکیه کې په زیات شمیر ځوانان چې زه پوهیږم شمیر د زرګون نډیر دي هغه د دلته ځان په یو نه په یو طریقه مرارسول دي خو دلته ځینې نیول شوي دي د پولیسو د خوانه او چې پوه شوي چې دا نظامیان دي هغه په کمپونو کې ساتل شوي دي او ساتل کیږي ځینې ورګ دي او تاسو ویل چې جبري ډیپورت خو هیڅ کلم دا د یو هغه کم هواد چې مربوطه دغه هویت لري دغه انسان یا دغه نفر دغه هواد کونسلګری یا د سفارت یا د غی خلکو د ډیپلوماټانو د اجازه او د غی د امضا نه بغیر هیڅ وخت نشي کولای چې دغه جبري ډیپورت رامنځته شي لکه په دې تعداد کې چې دغه سکه رامنځته شوی دی چې په زرګونه او په لزګونه نظر آلته دلته په ترکیه کې تقریبا ډیر یو کال نه ډیر وشو چې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت تسپارل شوی دی د هغې نه مخکې چې یو کال مونږ دلته وو د افغانستان سفارت لکه اوس هم دغه څه دی لکه یو شخصي ډیره یا یو شخصي ملمستون په دې شکل دی هغه خلک چې اروپا ته ځي او امریکا ته ځي او د ډیرو پیسو لرونکي دي تبن چې افغانانو کې هغه سیاسيونه او هغه خلک تجاران چې ډیر پیسې لرلي هغه په ترکیه کې سرمایه‌ګذاري کړې ده ټول سفارت او کونسلي کارونه ټول د هغه په خدمت کې دي د هغه په واک کې دي د هغه سره ارتباطات لري او هغه افغانان او هغه تیر نظامیان او هغه ځوانان چې دلته ژوند کوي ډیر سخت سره مخ دي هغه ته هیڅ توجه نه لري او هغه ته بيخي دروازې بند دي د افغانستان سفارت بل دغه جبري ډیپورت چې ده د سفارت په همغږي باندې د سفارت په امضا او په ټاپه باندې دغه ډیپورت روان دي دا ډیر یو مشکله سنځه لغه ته سنځه په دې خاطر چې یو ځوان یو کورنۍ تقریبا خپل ازمکه خپل پوله پټه خپل غوا خپل یو یو قرض راوخلی او تقریبا یو 2000 3000 ډالر راجوړ کې او د خپل بچي د اقتصادي سنځو یا د سیاسي سنځو د وجه ترکیه ته راوړلږي چې دلته بکارو کې یو سورز به خپل ژوند مختويسي هغه چې دلته راوړسيږي او د پولیسو د قانوني ول شي په درې مورز باندې ډیپورت کیږي او که ډیپورت نشي دا په کمپونو کې په کلونو ساتل کیږي نو دا ډېر یو جدي سنځه ده بل سنځه چې د ورکو شو ځوانانو ده تقریبا د زورو نه تعداد پورته کیږي زه چې څونه معلومات لرم ځکه زه په فیسبوک کې فعال ما ته ټول ملګري چې پویږي دا ځوان کې ما په سرحدي ولایت کې ما د ترکیه ټول راته زنګونه وهي نو دلته د افغانان چې کوم وجل شوی دي امر شوی دي په لارو کې هغه دغه دلته وزیره د برخلیک چې مور او پلار یې الته ورته په افغانستان کې پته مې دي او هغه ځوانان دلته په ترکیه کې په وان کې دلته په یو کلی کې اډیره د غټه چې د زورو نه تعداد ډیر دی دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل دي دلته پراته دي او څوک د پښتون نشته دي او نه دولت نه سفارت نه دي د انتقال نه دي د پښتون او نه دي د شناسایی کم دي چې لغشته دي بل رازم دلته ټولنه منګه په افغانستان کې هم ټولنې لرلې پر جمهوریت نظام کې، همداسې په پاکستان کې هم ټولنې لرلې وسم شته، خو کار کول ته دغه تسوګنو پریدي، همداسې په ایران کې، په ترکیه کې، خو په ترکیه کې دلته داسې یو ټولنه ده ځوانانو یا د افغانانو نشته چې دغه وړو وړو چارو ته یا ستونزو ته لاسرسی پیدا کړي او د دې د حل په باره کې د ترکیه دولت سره خبرې وکړي یا مثلا د سفارت سره په ارتباط کې شي. نو بیخي موږ نه بیخي د توجه ګرځېدلې ده. راځم دلته یو بل خبره ده چې هغه د نړیوالې موسسې دي، او نړیوالې هغه موسسې چې د مهاجرو په بخش کې کار کوي، لکه ملل متحد شو، یونسکو شو، همدغه یونیسف شو، دغه ټولې موسسې هم زموږ څخه مخ ګرځولی دی او د افغانانو بیخي توجه نه کوي. دلته چې کوم افغانان دي هغوی د حق لري چې دلته د مهاجرت کارت ترلاسه کړي چې دوی ورته کیملیک وایي، ځکه چې دا د هر مهاجر په هر هیواد کې حق دی. هغه حق نه موږ محروم یو. دلته دوه کال کېږي چې ماری زه کړی ده د کیملیک دپاره، اوسه پورې ماته توجه نه ده شوې.
مننه امینی صاحب، تاسو بیرته راګرځم په دې به خبرې وکړو چې ولې په ترکیه کې په دومره وخت کې زیاتره هغه افغان سیاستوال او سرمایه داران چې په دغه هیواد کې سرمایه گذاري کړې ده، یو ټولنې نه جوړه کړې چې د افغانانو په درد وخړل شي. اوس په ور شو اوریدونکو کې سره په کرخه ده، سلام ستړي مشي
ټول اوریدونکو، ټول مسافر ته نبی الله زبلې دا وخت له غزنی خبرې کوم.
ستړی مشي زبلی صاحب، له غزنی نه بخیر راغلی. زبلی صاحب، که څنګه تاسو په وړاندې خبرونه کې موږ سره د خپل د کډوالۍ او هغه سفر مو چې د ایران په لور درلود تجربه شریک کړې دي، خو ډیر لته سینا ورو امینی صاحب یادونه وکړه چې په ترکیه او ایران کې په څنګه ډول په ترکیه کې په دې وروستي وکړي د غزوانان چې په قچاقي لارو ورزي له زرو ډیرې نادرکه شوي دي، دوی مړه شوي دي. تاسو چې د غلار کتلې د ور باندې تللی یاستې، له تاسو ډیره ورو.
بله، همداسې ده، متاسفانه هر لوري، یعنی کله چې داستا د جواب په جریان کې ماته تقریبا ډیر لوړ شمیر هغه ترخی خاطرې راته یادې سولې. نو واقعا دغه لارې، د قچاقي سفرونه، هغه که د ایران کې، که د ترکیه کې، که د یونان کې، که د لندن کې، که د هر هیواد کې، واقعا ډیر زیات سخت دي. خو فرق به ځینې ولري، نسبت د ترکیه سفرونه نسبت ایران ته ډیر سخت، خو ځکه چې هغه له افغانستان له سرحد هم ډیر لري، د ترکیه لري ده. نو ایران ته سي موږ تل هم له نیمروز حرکت وکړو، نو ټول د سفر ترخه خطره خطره وای. خو یو څه سي یادول غواړم، کله چې موږ هغه مرسته ورورسېدو، پر هغه مرسته لکه څنګه چې امینی صاحب یادونه وکړه، دا کانال چې ولسوي ده، پر دې سرحد چې کانال ولسوي ده، دا کانال ډیر زیات زور و. هغه ایرانی قچکبران عمر په ډیر لري فاصله کې پریښول، داسې لار مسیر راوښو، ول پر دې لار تاسو باید مستقیم لار سیه، مخته 1500 متر مخته تاسو ته کانال راځي. هغه کانال به تاسو په ډیر تاسو به یو په بل پسې، یعنی څادرونه به یو په بل پسې تړلی یا به پړي در سره یې پغه کې بدن شو کوي. هغه ځوانان خو څنګه څه پر انرژي و، هغه ځوانانو یو تعداد پر هڅ سره ځان شوکه، ځان یو ورغورځوي، لکه دا یم ځان وخت خو راته ډیر ترخصي و. هغه لدینو کسانو سره، نورو کسانو سره، چې هغه میرمنې وي، هغه ماشومان و، هغه سه هلته ځان ورغورځاو، یا موږ په صدرونو په رسوي ورشوکول، هغه ډیر ستونزمن و. کله چې یو مورکی هلته شوکو، په ډیر زحمت شوکو، هغه مورکی سیلاندې شوکیږي، بیا انتظار دغه خپل واړه ماشوم کوي، چې څلور کلن پنځه کلن ماشوم وي. هغه مورکی ډیر زیات نقراره و، چې دا ماشوم به اوس په څه طریقه را شوکیږي. خو بل یې له موږ سره هېڅ یو لار نه و، ما سواله دیغې لارې چې دغه ماشوم مور و پلار لاندې په کانال کې ودرېږي، او فقط لاس ونیسي، پله ونیسي، تر څو موږ دا ماشوم له پاسه ور وغورځوو د یګر کې. خو دا ماشوم سي موږ ته بله لار نه و، مجبور په دې و چې باید وروغې وغورځوو د هلته په هوا کې ګر کې. هغه ماشوم دی په دې ون نه توانېدو، تر څو دی په لاس ګر کې، یا هم په څادر کې ګر کې، یا توره تاریخه و، موږ ته د لامپ د چربتې روښانولو اجازه هم نه وه. هغه ماشوم دی ګر نه کولاندې غدار سو ډبرې وې، ډیر سخت خراب ځای و، کنډې کپر ځای و. هلته دغه ماشوم سوي نارې، دغه مورکۍ ژړا، دغه مور و پلار هغه بدې ورځ، یا دغه ماشوم ټپي کېدل، زما په زړه یو داغ شو و. هیڅ یعنی د توان خبره نه وه چې څوک یې وزغمي.
زابلي صاحب، اوس مهال چې په افغانستان کې اوس هم ځوانان روان دي او د کار زمينه دوی وای چې نشته د نوزکه د دې لپاره چې وکول شي کورنۍ ته د خپل نفقه برابر کړي زیه ترکیه ته یا ایران ته شالته کار وکړي د ځوانان چې تاسو ونی مشوره ورته څور کوي
که څه هم موږ په دې سل فیصده موږ تاسو مطمئن یو یو ځوان چې دلته خپل کور پرېږدي خپل کلی پرېږدي خپل پټی پرېږدي خپله وظیفه البته کې ولریم او دی یې پرېږدي دا د یو مجبوریت پراساس یعنی سل فیصده زه اطمینان درکوم چې یو څوک نه غواړي چې شیرینه کورنۍ خپل مور پلار بچي میرمن شاته پرېږدي او دی قاچاق سفر وکي حتما بدلته نه خالي هغه اقتصادي هغه ډول ډول نه خالي په دې حق لري چې دی دي یعنی زه خپل هم تللم زل لشي ورته نه ونتل البته اتمن به ما تر خلې د څه تللم نو مشوره می ځوانانو ته داسې خاصه مشوره نه څو کوي ځکه چې دی ټول مجبوریت نه دي مشوره می زموږ حاکم حکومت داده زموږ هیوادوالو ته داده سی هغه ځوان سینن د ملا تیرې ده نو دا تیر موږ باید مات نه کو بلکې باید لا یې ورغو ځوان ته دلته د کار زمينه د یو ښه ژوند بیا رغونه په کار ده که موږ ورته د کار زمينه یعنی مثلا که اسلامي امارات دلته د کار زمينه ورته برابر کړي هغه ځوان هیڅ کله نه غواړي راځي داسې بنوایو سی تیزر تا ټوله زما نه باید دا هیواد د ټولو ده دا هیواد به په ټولو رغوه نو که ټول د هیواد بچان وبولو نو زموږ ځوان زموږ ماشوم زموږ هیڅ یو هیوادوال نه غواړي بهر ته په قاچاق لراتله
مننه کور ودان زابلی صاحب چاړي کده نیولې وا خپل تجربه د لمک سره شریکه کړه کور ودان امینی صاحب تاسو ته راځم دلته زابلی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې د ماشومان او میرمنو قشقی سفرونه دی د ځوانانو په اړه خو تاسو اشاره وکړه د میرمنو او ماشومان په اړه وایي ځکه دغه لارو باندې زیاتره کورنۍ سفر کوي او هغوی غواړي چې اروپایي هیوادونو ته د دغه دواړو هیوادونو له لارې بالاخره یونان او اغېزنه اروپا ته راشي په ټوله کې څومره ماشومان او میرمنې تاسو کتلې دي چې دغه لارې انتخاب کړي د په دې لارې سفر کوي
ډېره مننه غلی سیال چې وختم راکړه او زموږ پوښتنه مو کړله بالکل تاس چې کله دغه سرحدونو او دغه ځایونو کې چې قاچاقي لارو باندې دغه افغانان او بیلابیل هیوادونو لکه بنگلاديش لکه پاکستان شو همدغسې د نورو افریقایي هیوادونو نم په دې لاره باندې راځي تاسې وګورئ نو داسې فکر به وکړئ چې ټول افغانستان روان دی د ټول افغانستان ښځې او ماشومان او ځوانان روان دي او افغانستان تر کوي خو خیر په هر صورت دا قصه هره ورځ او هره شپه تکرارېدون کې دا روانه ده او نه کمیږي او زیاتیږي هو ماشومان خزي همدغه سي ځوانان دا په دې لارو باندې راځي او دغه کم کانالونه چې ما د تو خودل د وینې شکل راتیر شي به نور تقریبا 15 پک ساته پیدا مازال کوي چې کم کلی ته چې د دې قاچاقبرانو هلته پکې مرکزونه دي او خپګا ورته دی وي نغې ته ځان نو ورسي په دې لارو کې بیلا بیلی پیخی را مستکی کلا چه موتر تکر شی کلا چه مثلا داغا موتر که یا کچنی موتر که 500 کسان باره سره د خوز و ماشومانو کلا چه آغا تکر شی تبان چه تکری گی زکا چه حد نزیاد وزن پر باندی باری گی او بل آغا پا دیر پا سپیت کی او پا آغا خراب و لارو باندی پا عمومی سرک باندی نزی او پا آغا ده چه خبر آغا پا کچا لارو باندی زی او زان رسی یدف تا نو تبان چه دلتا تکرم را مستکی گی دلتا غرزیدل موټر لیدل دا چې زنانه او ماشومان چې موږ په کې لیدل دي چې ورزیدل دي ټکر شوی دي مړ شوی دي او دا کم مرز چې ما درته مخکې قصه وکړله چې دا مرز کې په سرحد کې دا دوه کانال دي چې مخاردار دي دلته هم خزي او هم زنانه او هم دا ماشومان په دې لارو باندې راوړي او په دې ځوانانو سره یو ځای راوړي دلته یو دغه حالات رامنځته کیږي چې دلته هیڅ څوک د چا کومک نشي کولای او ځان وباسي چې پولیس راونه رسیږي او دلته د ځان ایستلو هغه ځوانان چې مثلا کو انرژي لري هغه د خوځي ځان رسوي او کم ماشومان او کم خزي چې دلته پاتې کیږي هغه ډیر مشکل سره مخامخ کیږي هغه کلونو کې پروس کال نه بل کال جزرات لمغي وخت خو ما درته مخکې ویل چې دازي بکی دلې خو داز خلک نه وژل اوس چې کوم د لیس شکل باندې داز کیږي هغه خلک هغه پاغه داز باندې خلک وژل کیږي موږ په خپل سرګو تقریبا دغه سو یو څو ورځې مخکې دیرش کسان هم دغسې وژل شوي. دلته رسنۍ نه شي تللی او نه اجازه لري، دلته عکاسي او ټلیفون څوک ځان سره نه شي وړلی او نه اجازه لري، او نه چاته ټلیفون دلته پرېږدي او نه دلته ټلیفون کار کوي، ځکه هغې وخت کې انسان دغه مهاجر په خپل حالات کې چې ځان وباسي د دې حالات نه، نو دلته به عکاسي څنګه وکړي؟ خو هغه خلکو چې په خپلو سترګو لیدلي دي، هغې خلکو کیسې کړي دي، مونږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي، هغه هلکان چې دلته نیول کېږي. او راځم ستاسو پوښتنې ته، د کورنۍ هغه کومې کورنۍ چې په راواوړي دلته وان ولایت ته ځان راورسوي، دلته د مهاجرینو اداره ده، د ګوچ اداره سی په نوم باندې د دې په هر ولایت کې مربوطه ده، چې فنډ او مالی فنډ اروپایي اتحادیه یا ملل متحد ورکوي، او صلاحیتونه او ټول واک د ترکیې د دولت سره ده، یوازې نظارت کوي د ملل متحد دغه ماشومانو او دغه ښځو ته، د کوم چې کورنۍ دي هغې ته یو څه اندازه کومک، او هغه کوم چې د سازمان ملل دخانه دی هغه ورکول کېږي، هغه مشکل نشته ده. غچ کور ورکول کېږي، کرایم ورکول کېږي، او اکیملیک او اسناد ورکول کېږي. زمونږ اساسي ستونزه د ځوانانو ده، هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی، هغه ځوانان چې د ملا تیر دی د افغانستان، هغې د سره ډېر ظلم روان دی، موږ په خپلو سترګو باندې دي. زه یو خپله د همغې د ځوانانو څخه یم چې دوه کاله کېږي دلته زه یم، او دغه ستونزې په خپلو سترګو باندې ګورم. روغتیایي ستونزې، ځکه ناروغه شم یا اسناد ونه لرم او په شفخانې ته لاړ شم، د هغې ځای نه نیول کېږم. که زه کار کوم په کوم ځای کې او اسناد ونه لرم، د کار ځای نه نیول کېږم. که زه په کوم کور کې اوسېږم، سره د هغه کور هم داسې ته نه شي نیولی چې یو کس یې ونیسي، ځکه دلته کرایې ډېرې لوړې دي. نو ته مجبور یې چې لس کسان یا پنځه لس کسان یو ځای شي او کور ونیسي. دغسې چې یو ځای شي، نو ته باندې دلته د دې په هره ناحیه کې استخبارات او خلک شته دی. د مهاجرینو پر ضد د دې مبارزه ډېره چټکه ده او ډېره پیاوړې ده. نو دا نیول کېږي او وړل کېږي ریپورټ سنټر ته، یا که ریپورټ ګوتې ونه لګي، یا مثلا بل کم ته وړل کېږي، ولته په کلونو کلونو ساتل کېږي. چې اوس فی الحال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په زرګونه ځوانان د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې بې برخلیکه پراته دي، چې نه ورته وکیل ور پرې غوښتل کېږي، نه د وکیل حق لري، نه د پرواز حق لري، نه د ټلیفون حق لري. ټلیفون هم دلته په ترکیې ته کولای شي، او افغانستان ته ټلیفون چې کوي نو کارت به غواړي، او کارت چې راغوښتل کېږي نو څنګه به راوغواړي. نو ډېرو زیاتو ستونزو سره موږ مخ یو. سازمان ملل باید زموږ غږ واوري. د افغانستان سفارت نه زموږ هیڅ توقع نشته، ځکه هغې دو په څه نه شي کولی، او نه په دې خبرو باندې پوهېږي، او نه ډیپلوماتان لري، نه د دې دو کوم دلته سفارت شته دی. موږ د دې نه هیڅ غوښتنه نه لرو.
مننه کور ودانه مینی سپ تاسو ته بیرته راګرځم. بل اوریدونکو هم را سره په کرخه ده. سلامونه، ستړي مشي.
امالي خور، سلامونه مې قبول که. سلامونه تاسو کاکوم کوریدونکو تاسو میلمانو ته میلمانه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام، ستړي مشي پختون صاحب، بخیر اغلی پختون صاحب. تاسو راته وایي ساسي پسیمه کې بغلان څومره ځوانان دي تزلخه کوي چې په دغه لارو باندې قاچاقي سفرونه وکړي، او د کار په اړه راته وایي چلته ځوانان فلحال هغوی چې په بغلان کې دي د کار زمینه ورته شته که نه؟
اول خو یې د خپل خبره بېرته واخله، زه د بغلان نه یم، جوزجان نه یم. باربار ساسي
اورېدونکو،
خبره داسې ده خوري چې بخشش کوه خوري، کې دغه دی جوزجان چې دی د افغانستان د نور ولایتو په شکل باندې دغه شی ولایت دی. کم بیکاری چې په نور افغانستان کې ده، په جوزجان کې هم دغه شی ده. او لکه د نور افغانستان خلک چې مهاجرت ته مجبور شوي دي، او ځي پر دغه کږو وژو لارو، الا چې بعضې وخت خلک خودکشي ته آمادګي کوي. خودکشي دغه ده نو چې د بل پر سرحد وراوړي او غیر قانوني وراوړي، هغه دې ولي نو هغه خو ستا پروا نه لري، همدغه خودکشي ده نو نور څه شي ده؟ یعنی خلک دغه مجبوریتو او دغه خودکشي ته آماده کړي دي. نو خبره دا ده چې زموږ د جوزجان د ولایت څخه هم ډېر خلک ایران ته ځي او ترکیه ته ځي. هغه ورځې زموږ خپل نږدې قوم په ترکیه کې ونیولی و، راړولی و. ادی و یو دلته راغی، یو میاشت تېره کړه یا یو نیم میاشت تېره کړه، بېرته ولاړه ایران ته. نو بیا به د ایرانه ترکیه ته ځي، که همداسې په سلهاوو نفر دي. زما خبره دا ده خوري، دا تنها د جوزجان خبره به نه کوو، د ټول افغانستان خبره به کوو. زما خبره دا ده دا چې اوس موږ جهان ته احتیاج یو، او دا جهان و موږ ته د ګدایګر په سترګه ګوري. دا چې سفارتونو په سفارتو کې مو خبرې نه اورېدل کېږي، دا ټول زموږ یو خو زموږ د بې اتفاقۍ نتیجه ده. یو او بل دا زموږ د مسکنت او د غربت نتیجه ده. چون چې په افغانستان کې کار نشته، د افغانستان خلک بیکار دي، اقتصادي فقر د خلکو د مانګره سوی دی. نو د افغانستان خلک چې د نورو سرحداتو ته ور اوړي په چیچو سترګو، او بیا خلک الته په چیچو سترګو ژوندګي کوي، او خلک دوی ته د یو حقارت په سترګو ګوري. کچیری زموږ په وطن کې موږ ته کار پیدا شي، څلور سو دي په ایران کې نه راکوي، درې سو دي په افغانستان کې ورکي، خو کار دي ور پیدا شي، دایمي کار. دا د نظام مسؤلیت هم جوړیږي، دا د جهان مسؤلیت هم جوړیږي. زما پیشنهاد دا دی، اوس نن تاسو ګوري خوري کې که پاکستان زموږ د افغانستان د مهاجرینو سره بې عزتي کوي، دا مسکنت دی. کنه موږ د پاکستان سیالان یو، د دوی همسایګان یو. که یاران زموږ سره بې عزتي کوي، کله د هلمند عقبه بانه کې، کله د کلماتان بانه کې، کله تحقیق بانه کې، کله دا وکي، کله دا، زموږ د مسکنت نتیجه ده. کنه موږ د دوی سیالان یو. افغانانو خپل غرور او باتوري هر چا ته ښولې ده. کدا سي چې په ترکیه کې موږ په حقارت کې، لکه دا ورونو چوویل چې موږ بې پرسسه وو، بیا په حقارت کې ژوندګي کوو، دا د زموږ د غربت او مسکنت نتیجه ده. زه یو پیشنهاد و نظام ته لرم، او یو پیشنهاد و جهان ته لرم. په یوې دقیقې کې در خلاصه کوم. دغه کومکونه چې جهان زموږ سره کوي، که چیرې واقعا دا کومکونه د خیانت سره نه یې تړلي، دغه کومکونه دې زموږ په زیربنایي پروژو کې وکړي، زموږ ته دې په مقابل کې د کار راکړي. بره به نه ملا خیانت کولی شي، نه به کریدار خیانت کولی شي، نه به ملک ته کری خیانت کولی شي. اوس دا سرویګانې چې روانې دي، زما خوره کې ته په خدای باور وکړه، زه قسم نه خورم. ولې دا قسم خوړل علامه د منافق ده. دا ټوله په خیانت روانې دي. هغه سړی سروې کېږي چې واسطه لري، انډیوال لري، هغه سړی د سروې نه پاته دی. نو که داسې چې جهان موږ سره کومه کوي، دغه کومکونه دي موږ ته په مقابل کې د کار راکړي، زموږ ځوانانو ته به هم کار پیدا شي، هم به د خلکو د غربت خلاصو. او نظام ته هم پیشنهاد دادی که چیرې واقعا دوی د افغانستان وارثان دي، واقعا د خپل د معاشو څخه ډېر اخښته کې، نن په دوی کې د دوی په مامورینو کې خصوصا په قضاتو کې ډېر لوړ معاشونه لري. دا د یو معلول د معاش سره کې مقایسه کې، د یو معلول د درو کالو معاش دی. یعنی یو قاضي یو لک معاش لري، دا د یو معلول د درو کالو معاش دی. موږ سره میاشت درې زره راکوي. که دغه معاشونه نو کې راکښته کې، دا پر زیربنایو پروژو باندې په کار واچي، خلکو ته به کار پیدا شي، هم به موږ د پیغور خلاصو، هم به د عقارت خلاصو، هم به د تانو خلاصو.
مننه کور ودانه قاري صاحب، ژوندی اوسه. هیله مندیم چې د حسنی حکومت چارواکي ساسي غواوري، او دغه وړاندیز چې تاسو دوی ته درلود، دوی پلی کړی او وکولای شي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. د دې په ځای چې دوی خلکو سره مرستې وکړي، خوراکي توکي وویشي یا نغدي پیسې وویشي، په داسې یو لارې چارې باندې فکر وکړي چې هغه دایمي حل وي، او افغان ځوان د دې په ځای چې نور هیوادونو ته دغه د خطر ډکې لارې انتخاب کړي، په افغانستان دننه ورته د کار زمینه برابره شي. امینی صاحب، تاسو ته راځم. په ترکیه کې مو د افغانانو د ټولنې د نشتون خبره وکړه، تر هغه ځایه چې د ترکیه په اړه په دغې وروستۍ یو څو کلونو کې د جمهوریت له سقوط وړاندې او له هغې نه وروسته راپورونه او معلومات شته، دا دی چې زیاتره افغان چارواکي او همدارنګه افغان سوداګر دغه هیواد ته ورغلي دي، هلته یې خپلې سرمایې وړې دي. ولې د دې چارواکو او د دې سرمایه دارانو په شتون کې تاسو لا تر اوسه نه استئ بریالي شوي چې یو ټولنه هلته ولرئ؟
مننه غلی سیال، دا هم یو د ستونزې یو اړخ دی چې دا هم یو غټه ستونزه ده. که دلته د افغانانو یو ټولنه وی، او داسې برجسته ټولنه وی چې ټول ولایتونو کې نمایندګان لرلی، او د افغانانو ځکه چې دلته په ډیر شمیر کې افغانان اوسیږي، تاجک رونه، ازبک رونه، پښتانه په لږ تعداد دي، اما نور بیخي زیات دي، لکونه تعداد ورخوا دی. نو که دلته ټولنه وی د افغانانو، یا یوه داسې ټولنه وی چې ټول ورباندې راټول وی، دا به ډېره ښه وه. تاسو د تجارانو یادونه وکړله، زمونږه ګیله او زمونږه انتقاد هم په همدغه تجارانو دی، او هغه خلک چې په د حکومت په سر کې وو په جمهوریت کې، هغه خلک چې سرمایه دار وو، هغه خلک چې سرمایه لرلې او سرمایه پیدا کړې، هغه په هغه کې خبره نه کوم چې په کوم شکل پیدا کړلې، او په کومه طریقه پیدا کړل یغې کې هغه زمونږ د سطح نه لوړه خبره ده خو پیدا کړل او په نور ملکونو کې سرمایه گذاري وکړل او خپل پیسې نور ملکونو ته انتقال کړل. یو ملک یو هیواد هغه ترکیه ده چې په ډیر تعداد کې زمون سیاسون چې زه یې ټول پیژنم تاسې هم پیژنئ چې هم تجاران دي هملته سیاسون و خپلې پیسې او خپله سرمایه دلته را انتقال کړل ترکیې ته او دلته سرمایه گذار. مونږ ګورو چې په ترکیه کې د ټول نه ښه بلډنګ او د ټول نه ښه کاروبار د افغانانو دی خو چا سره د لیدلو او د کتلو وخت نه لري او خپل د پیسو په مصرفولو په خپل هغه چا خبره په دغه سرګرمۍ کې بوخت دي. دوی کولای شي چې په استانبول کې داسې یو ټولنه او داسې یو دفتر خلاص کړي چې هم د ترکیې د دولت سره په همغږي هم همدغسې د سفارت سره همغږي او همدغسې د نورو موسساتو چې د مهاجرو په بخش کار کوي هغې سره همغږي او خپل د افغانانو هغه مهمې ستونزې او بنسټیزې ستونزې چې دي هغه ورسره شریکې کړي او د حل کولو دپاره حد اقل هغه رهنمایي هغه یو ګام واغستل شي. دا به ډېره ښه وي. همدغسې داسې ځوانان دلته شته دی چې زه ګورم په ترکیه کې چې بااستعداده دي د پوهنتونونو نه فارغ دي ماسټري لري دکتورا لري کولای شي چې دلته داسې یو بنسټ رامنځته کړي په همغږۍ باندې خپلو ملګرو سره خپلو انډیوالانو سره چې په اروپا کې وي همدغسې په همدلته په ترکیه کې وي کولای شي دلته یو بنسټ رامنځته کړي خو د دې ته هغه انګیزه او هغه فکر ورکول یا د هغې دغه شروع کول یا د دې د ترکیې دولت نه اجازه اغستل دلته چېر دغه بنسټ رامنځته کړي نو باید ترکیې دولت نه اجازه واخلي دغه اجازه اغستل د سفارت سره موسسات سره اړیکه نیول دا د لوړو خلکو د چارواکو هغه خلک چې ارتباط لري هغه خلک کولای شي چې دغه یو زمينه سازي وکړي. خو متاسفانه په دې تیرو دوو کالو کې چې زه دلته یم داسې کوم کس مې ونه لید او نه مې کوم داسې یو د ټولنې نوم واورېد چې هغه د افغانانو په خدمت کې یو اساسي ستونزې ولټوي.
مننه کورودانه مینی صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته راسره پکې شریک شئ. زنګ راته ووهئ زموږ د واتس اپ شمیره د 00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه تاسې زمکه کدا ساتي راډیو نوري د سوان فکر پروګرام دی چې نن پکې په افغانستان کې د افغان کډوالو او هغه ځوانانو پر ستونزو خبرې کوي چې دوی اروپا ته د رسیدو لپاره له خطره ډکې لارې انتخابوي او غواړي چې د ایران، ترکیې او یونان لارې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. دا چې دا لارې پتک څومره ارزي او همدارنګه آیا د یو افغان ژوند په دې ارزي په دغه لارو باندې سفر وکړي او کنه، نن په پروګرام کې په خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. شمیره درته یو ځل بیا تکراروم: 00 3 2 4 4 6 تاسو موږ د واتساپ شمیره ده، همدا شی به تاسو کولای شئ چې دې ته زنګ وکړئ. امینی صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تر اوسه پورې د هیڅ افغان داسې زړه نه ده کړی که هغه سرمایه داران دي که سیاستوال دي یا که بل څوک دي، د ترکیې دولت نه په اجازې سره یو ټولنه رامنځته کړي تر څو په هغه کې افغانان راټول شي، یا د هغه افغانانو چې بې غږه دي د هغوی غږ پورته کړي، او د یو افغان یا په ټوله کې د هر انسان حق دا ده چې که هغه مهاجر کېږي حق لري بل هیواد کې اسناد ورته ورکول شي او د مهاجر په توګه ورته وکتل شي. تاسې یا په ټوله کې هغه ځوانان چې په دغه دوو کلونو کې د هیواد ته ورغلي، که هغه په قاچاقي دي که هغه په قانوني لارو دي، خپله مو د دې غوښتنه د دغې چارواکو کړې ده چې هلته ژوند کوي، د افغان چارواکي یادوم، یا د دغې سرمایه دارانو چې هلته یې سرمایې خپلې وړې دي، تاسې کله غوښتنه کړې ده چې دوی مرسته وکړي تاسو سره په دغې برخه کې؟
مننه سیال. اغلی سیال، زما سو زل کوشش کړی ځکه زمونږ په جلال آباد کې خپله یو ټولنه لرله
او ملګری سره راټولو د سیاسون سره مدینه لرلې هم دغه سیم فعالیتونه هم کول مدني فعالیتونه هم کول ورزشي فعالیتونه هم کول په دې ټول مسایلو اگای ما اوس خپل د سیم ملګری شته چې زما په شان چې جبه زده کړی د ترکیه نو خو وخت دلته تیر کړی دی نو کولې شي یعنی د امکانات کو ته برابر شي نو کولې شو مونږ دلته چې په یو د یو سفر نه دی یو ټولنې بنسټ جوړ کو او دلته یو بنسټ رامنځته کو که خیر که سفارت مونږ سره همکاري نه کوي خیر که مثلا مونږ سره تجاران همکاري نه کوي خو دلته یو فکر په کار دی دلته یو د کم سازمان چې د مهاجرو په بخش کار کوي دا غوې سره یو لینک په کار دی چې باید مونږ ولرو دغه یو لینک په لټه کې مونږ زه خپل او تجارانو سره ما اړیکې نیولې دي ملګری د فیسبوک د لارې نه وغه کمی لارې چې ماته معلومې دي اړیکې مو سره نیولې خو مونږ ته تر اوسه پورې څه کوم جواب نه دی راکړ شوی چې مونږ په غیبه باندې ډاډه شو یا مونږ په غیبه باندې زړه موبوس کی خو په کار دا ده چې مونږ سره د غلطه چې کوم سرمایه‌داران دي هغه مونږ ته دلته یو دفتر جوړ کی هغه مونږ زمونږ خبرو ته غوږ کی زمونږ نظریو ته مونږ سره بلا ډېرې نظریې دي مونږ سره فکر دی او دلته ډېر ځوانان شته دي داسې ځوانان چې دلته غواړي چې په دې بخش کار وکړي یا د افغانانو سره مرسته وکړي هغه کوم چې نوی راغلي دي یا کوم چې مثلا دلته دي او په درس د پاره راغلي دي سکالرشپ باندې دلته ژوند کوي د کورنۍ سره هغه دوه هم ستونزې لري دلته سفارتي ستونزې لري همدغه سي ده نور ډیر ستونزې دلته رامنځته کیږي تب باندې په یو بل ملک کې ته ژوند کې او بل راځم مهاجرت د هر انسان د هر د دنیا د هر هیواد د وګړي حق ده چې د سیاسي ستونزو مذهبي او اقتصادي همدغه سي نور ستونزو له وجې بل هواد پری دی در کولو ته اړ شي او بل هواد کې پناهنده شي او همدغه سي د مهاجرت قانون ممدغه وي چې په شرایطو ته پکاتو او دغه اسناد ته او دغه انټرویو نه بعد کول شي هغه اسناد ورته هر هواد کې دغه پروګرام او دغه پروسیجر روان دي خو یوازې افغانان دي چې دلته نه خبرې ته غوږ نیول کیږي نه دلته اسناد ورکول کیږي نه دغه اسناد چک کیږي چې تاسو کې څوک نه یوازې نیول کیږي دغه لکه د تورریست په شان لکه د مجرم په شان نیول کیږي او
علت څه بولې ځکه په ترکیه کې خو به یوازې افغان مهاجر نه وي سوریایي مهاجر به وي یا د نورو عربو هیوادونو نه به هم درځي علت څه ده چې افغان د ارزښت نه ورکول کیږي
علتونه خو واضح علتونه دي دا اوس د اوکران مسافر هم دلته شته دي د سوریه مسافر هم دلته شته دي عراق د ایران همدغه د نورو بیلابیل آذربایجان دا کم وادونه چې لنډ دلته او غریب دي هغه دلته د کار او د ژوند جوړولو لپاره راځي ګورای علت زمونږ د افغانستان د یو نظام یا زمونږ د افغانستان د یو د دولت نشټون دي نو مونږ ته په هغه سترګ باندې کتل کیږي لکه یو راته انسان چې مثلا څوک نه لري د پښتنې کزه کدل ته د افغانان مړ کیږي که بندان کیږي که مثلا وهل کیږي که ماش کم ورکول کیږي که زین شړل کیږي که په بده سترګ باندې ورته کتل کیږي او حال دا چې افغانان ډیر با فکر خلک دي با فرهنګ خلک دي پاک خلک دي مسلمانان خلک دي یعنی چاته زیان نه رسي نو خو بیا د دینه بغیر هم دلته ترکان مونږ ته په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې باید وکتل شي ځکه چې زمونږ دلته د پښتنې څوک نشته دی او دلته زمونږ نه سفارت شته دی دلته زمونږ نه کم دسي او مشر شته چې دوی یو پیژني ما ته دلته ز ترکانو سره هر وخت په دې اړه باندې خبرې کوم باسونه کوم هغه ما ته وستا مشر څوک دی تاسو رئیس جمهور څوک دی د ملک تاسو یعنی باشکن ورته دی دوی تاسو مشر څوک دی زه ته مونږ نه دی لیدلې وې ته اکثر احکار کومه نه دی لیدلې تاسو د دولت قسم څنګه دی تاسو سره کوم دولتداری ده په کومه طریقه تاسو ولې تاسو خونځي باندې زور نه جواب یم د ټولو خبرو زما هیله زما ارزو د ټولو ځوانانو څخه دا ده څوک چې زما غوړي باید په فیسبوک کې لاس کې ده که مثلا ټوئیټر سره ارتباط کې ده که مثلا یو چیرته یو څو خبرې کولې شي نو د خپل ملک د خاطر د خپل خلکو د خاطر دغه حاکم نظام چې ده د تخي سپارښتنې او خې مشورې ورګي ځکه زمونږ چاره بوله نشته ده د افغانان دي خو دې په بل طریقه باندې تربیه شوې دي خو دې ته باید دا وروخو دل شي چې دنیا کومه لار باندې روانه ده او تاسو په کومه لار باندې روانه سي په دې وخت کې په دې زمانہ کې چې دنیا او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ده زمونږ د انجونو او زمونږ د خويندو خو خونځي باندې او پانتونونه باندې زمو
کشره خور ده هر وخت چې زور سره خبرې کوم د ډیره شرم ورته زغغ نه کوم د خبرو کولو لپاره چې ما ته وایي چې زه خوشبګم سنف کیوم او دغه دوه کال تیر شو زه به نور مکتب څنګه وایم زما خو نور خویندې پوهنتون خلاص کړی دی او نور خویندې مې مسلک لري او په رشته ویلې ده زه به څه کوم زه ورته وایم چې خیر هغې د سره داس وایوه یعنی دا ډېره جدي ستونزه ده که همدغسې یو کال دوه کال نور پاتې شي نو دغه کم میندې چې ودیږي او اولادونه زیږوي دا به ټول همدغه فکر چې دغه خلک یې لري همدې په فکر باندې را لوی شي. مدرسه مونږ مسلمانان یو شکر فضل د خدای دی مدرسې ته هم ځو مدرسه پیژنو قرآن پیژنو حدیث پیژنو مونږ د عبادتو نه چې کله اسلام دلته راغلی دی او مونږ د ټولو نه ښه مسلمانان یو او په دې ویاړو چې مسلمانان یو مونږ ته د څوک اسلام نه راښیي مونږ ته د څوک حدیث نه راښیي او مونږ ته د څوک هغه دین او هغه جهاد نه راښیي چې د پاکستان په مدرسو کې ویل کېږي. مونږ خپله شکر فضل د خدای دی عالمان لرو دینی عالمان لرو همدغسې عصري زده کړو ماسټران او دکتورین لرو او باید مونږ ته زمینه برابره شي د زده کړې په افغانستان کې او داخل د په خارج د
امینی صاحب که په دې راته وایي هغه ځوانان او کورنۍ چې په ترکیه کې فلحال په غیر قانوني ډول باندې درځي د قاچاق لارې نه درځي دغه ځوانان تاسې مخکې یادونه وکړه چې زیاتره برخه یې باسواده ده دوی چې هلته درځي په څه کارونو مصروفیږي؟
زه چې کله دلته راغلم زه چې کله وان ښار ته راورسېدلم او د قاچاقبرانو نه وتښتېدلم په دې ځکه چې مونږ باندې پولیسو حمله وکړله او د نیولو دپاره نو زه وتښتېدلم. زه په ښار کې راغلم او دلته مې یو د ژبې فارسي وان چې د ایرانو هغه مې پیدا کړو هغې سره مې ملګري شوله او په همغې دوکان کې چې هغې په کوم دوکان کې کار کوو هلته مې ورسره کار پیل کړ. رازم دغه کوم ځوانان چې تا ویل چې مثلا دلته راځي په ډیرو شاقه کارونو هغه کارونه چې هغه کارونه ترکان نه کوي او هغه کارونه چې ډیر شاقه کارونه دي هغه کارخانې چې د لسو کسانو کار په یو کس باندې کوي هغه افغانان دي هغه کارونه چې دلته د ورته بیخي په سپکه نظر ګوري او بیخي نه کوي هغه کارونه افغانان کوي. د ټول نه سخت کار د ټول نه ډیر وخت لپاره کار او په کم معاش باندې او په ډیر په خراب ځای کې په نیمه ډوډۍ باندې افغانان ځوانان کار کوي او هغه ځوانان چې ماستري لري د پونځو نه فارغ شوي دي ځینې پکې ډاکټران هم دي ځینې داسې افسران چې هلته په افغانستان کې لسګونه عسکر د لاس لاندې وو همدغه د امنیتي ملي کارمندان چې زده کړې کړې وي په بهر ملکونو کې په همدغه ترکیه کې زده کړې کړې دي اوس بیرته راغلي دلته شاقه کارونه کوي. نو دا ډېره یو 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 دردونکې خبره ده دا ډېره یو یو د تاسف ځای دی چې زمونږ ځوانان چې په دې شل کالو کې تعلیم وکړه هغه اوس دلته په پردي ملکونو کې ملاګانې ماتي.
امینی صاحب سربېره پر دې چې دغه ځوانان ترکیې ته په قاچاقي ډول باندې درځي د جمهوریت له سقوط وړاندې ځینې ځوانان نجونې او هلکان په تحصیلي بورسونو هم درغلي وو دوی اوس مهال چې په ترکیه کې دي تاسې به اتمن ورسره په ارتباط کې یاستئ له حاله به یې خبر یاستئ دوی څه کوي دوی به هم هغه تحصیلي ویزې درلودلې چې هغه به م یا خلاص وي یا به مخ په خلاصېدي وو په خلاصېدوی د دوی تصمیم څه ده تاسې ورنه احوال لرئ ورسره په تماس کې یاستئ دوی کوم طرف ته روان دي؟
بله بله زه تماس کې مه زه خبرې مه د خپلو ملګرو نه خپلو همسنفیانو نه چې دلته راغلي د درس لپاره د جمهوریت په وخت کې نظامي زده کړو ته او همدغسې نورو طبي او انجینري ته اقتصاد ته کامیاب شوي او دلته درس ویل هغه خو په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې بیرته لاړ شي او د اقامې دپاره درخواست کړی دی. د ځینو منل شوي دي چې څوک واسطه لري یا مثلا څوک پیژني یا پیسې لري په هغې صورت کې دلته کولی شي چې اقامه واخلي دوه کلنه څلور کلنه او هغه نظامیان چې دلته په ډېر تعداد کې وو تقریبا د زرو نه تعداد اوښته چې دلته درځ په راغلي او نظامی زده کړې خلاص شولې هغه وخت مودې پوره شوله نو دوی دغه غوښتل چې افغانستان ته لاړ شي ځینې جبري ریپورت شولو خو ځینې وتښتېدل د هماغه کمپونو نه نو دلته اوس دي شاقه کارونه کوي یو به بې برخلیکه دي ټول هغه کوم ځوانان چې دلته درسونه ویلي او کوم ځوانان چې نظامی زده کړې کولې هغه ټول بې برخلیکه دي.
د هغه ځوانانو په اړه راته وایست چې دوی په ترکیه کې نه پاتې کیږي کار نه کوي او د یونان لاری اروپا ته ځان رسوي د دوی حال څنګه دی یو دغه ځوانان چې د کښتۍ او لاری یونان ته وړي تاسې په اړه معلومات لرئ هغه سره شریک کړئ؟
بالکل بالکل دا ډیره مهمه پوښتنه مرتبه لري ځکه عزیز تقریبا
50% یا 70% ځوانان چې د افغانستان حرکت کوي د اروپا په دکل باندې راوځي او ترکیې ته ځان رسوي. د استانبول په ښار کې یو څو څونه وخت پاتې کیږي یا مثلا هلته کار کوي او بیا د نورو مختلفو لارو نه په د اوبو د لارو نه او همدغسې د وچې لارو نه د ځنګل د لارې نه حرکت کوي د بلغاریې طرف ته او هلته بیا خپل سفر ته ادامه ورکوي. همدغسې د میتریشیا او همدغسې د سلوانیا او همدغسې د نورو هیوادونو د ځنګلونو د لارې نه په پیدا او په اوبو کې ځان رسوي اروپا ته. هو دلته هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي هغې خو دلته راځي، هغې د خو مخکې د مخکې نه پیسې ورکړي قاچاقبرانو ته او خبره ورسره شوي. هو چې لږ وخت پاتې کیږي او په کمو خافګاګانو کې هغه نیول کیږي اوس فلحال، ځکه په استانبول کې یو کمپاین شروع کړی دی د قاچاق د غیر قانوني مهاجرو په ضد باندې. دغه میاشت چې اوس تا سره خبرې کوم دغه میاشت هم جریان لري او د استانبول په ټولو اوزو کې او په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین په ډېر جدي ډول باندې روان دی او نیول کیږي او ډایرکټ ډیپوت کیږي هغه کسان چې د ترکیې او د بلغاریا یا د ترکیې د یونان په سرحد کې ونیول شي هغه د یو ورځ نه ساره یو غیر ډیپوت سنټر ته لیږي. نو دا ستونزه هم ډیره غټه ده، لویه ستونزه ده. دا ځکه لویه ده چې د ترکیې دولت د اروپایي اتحادیې سره هلته خپل کم غوښتنې لري هغه دو او ترکیې دولت چې کوم غوښتنې لري هغه نه منل کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت داسې وخت راځي چې په دغه لارو باندې زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هم د ترکیې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي او وهل کیږي ډبول کیږي، هم دا خوا ته د بلغاریا او د یونان د پولیسو لخوا.
امینی صاحب که په پای کې راته دا موایي تاسو ترکیه کې دا دوه کال کېږي چې ژوند کوي او شاوخوا مو زیاتره هغه افغان ځوانان دي چې په افغانستان کې درسونه وایي دي، په دې ترکیه کې درسونه وایي دي، وسلته شاقه کارونه کوي، سخت کارونه کوي. او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه ارزښت او احترام چې دوی په افغانستان کې درلود په ترکیه کې نه ورکول کېږي. او د هغه ځوانانو یادونه مهم وکړه چې د قاچاقبرانو یا د پولیسو لخوا وژل کیږي او مړی ژوندی ورکیږي. په ټوله کې یو افغان ځوان که چیرې د کار په لټه باندې ترکیې ته درسي هغې ته مو مشوره څه ده؟ او یا هغه ځوان چې د دې لپاره چې دلته ژوند په خطر کې وي په افغانستان کې دوی ترکیې یا نورو هیوادونو ته ځي هغوی ته مو مشوره څه ده؟
بله، زما ځوانانو ته پیغام چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي او د دې وس لري او د دې فکر لري چې زه یو کاروبار جوړ کړم مثلا په خپل خپل ودرېږم، باید حمل ته یو څه وکړي، د راتګ څخه دې وخت کې ډډه وکړي، ځکه دا اوس هغه حالات نه دی لکه پخوا په شان چې کله به یو افغان یا مثلا مهاجر د ترکیې سرحد ته داخل شو دلته به دوی په دولتي موټر کې کیناوه او استانبول ته به رسو. اوس هغه حالات نه دي، اوس نیول کیږي، وهل کیږي او ربړول کیږي. یعنی ډېره سخته ده چې اوس یو افغان په ډېر اسانۍ سره یا په ډېرو پیسو باندې ځان ورسوي ترکیې ته. نو زما غوښتنه د ځوانانو څخه دا ده چې په سکالرشپ باندې یا په ویزه باندې یا مثلا په نورې ډېرې لارې چارې دي چې په هغه لارې چارو باندې فکر وکړي او غور وکړي، ترکیې ته راشي، دلته اقامه واخلي او دلته د هغه کم د دې چې د تجارت کم سیستم دی او پالیسي د هغه باندې ځان پوه کړي او په هغه سیستم باندې ځان راورسوي یا دلته راشي. خو ترکیه اوس د افغانانو لپاره د کار لپاره چې تا ویلې بیخي مناسبه نه ده، ځکه د دې دغه کم د پیسې ارزښت چې دی هغه هم راغورځېدلی دی نیم په نیمه. د دې دلته سیاسي ستونزې هم اوج ته رسېدلي دي، دلته د دې دغه ترهګرۍ سره چې کوم د دې د مبارزه ده د کردانو یا د مثلا د عراق او د سوریې د دې په دغه باندې ډېر فوکس دی. کله چې د افغانان نیول کیږي او د زندانونو ته اچول کیږي د پوښتنو دپاره یا تحقیق دپاره دام د همدې یو علت دام کیدای شي چې د دې دغه سرحدات ډېر قوي کړي. بل دلته سوریایي مهاجر بیخي تعداد زیات دی او دوی غواړي چې 10 میلیونه سوریایان بېرته خپل هېواد ته واستوي، همدغسې افغانان بېرته خپل هېواد ته واستوي. د دې خپل د دولت هغه کومې پالیسیانې چې د نوې کابینه جوړه کړې ده هغه پالیسیانې دغه وایي.
مننه. کور وطن ژوندی اوسې چې خپلې تجربې او همدارنګه په ترکیې کې د میشتو افغانانو چې هغوی په قانوني یا غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلي دي حال او وضعیت مو له موږ سره شریک کړه. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
مزما وزر ماتړي شپو تپات کی ګدرنا وزر ماتړي شپو تپات کی ګدرنا وزر ماتړي پریمیک دی چوالو زمزما وزر ماتړي شپو تپات کی ګدرنا وزر ماتړي پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیاں زدا زان غق دشمن منز ترا بللیاں المنز می پال من کی دغس پہ چلیاں ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو خندا وزری ماتڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بے آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا درا کیم اس میں دا ستم پا مزی پیا وزری ماتڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
لیونی شم دغرو نصارا نی شم دغرو نصارا نی شم دغرو نصارا نی شم دغرو